دا مشال ریډیو ده نن د ګل ورځ او د 2015 میلادي کال د اگست میاشتې 18 نیټه ده. زه شاهین بونیری ما او تاسو ته د مشال ریډیو په دغه سهارنۍ خپرونه کې هرکلی ویم. د دې امید سره چې روغ جوړ او خوشحاله وئ. په خپرونه کې د پاکستان افغانستان سیمې نړیوال راپورونه او تبصرې لرو. خو په پښتونخوا کې د سهار 9 بجې شوې دي. راځئ چې لومړی د بشیر ګواښ نه د دې وخت خبرونه وو. لمړی د خبرونو سرټکی د پاکستان په پنجاب کې د صوبې د کورنو چارو د وجل شوي وزیر د حمله د وجل شو کسانو شمیر 200 ته رسیدل دي. د پاکستان د پوز وای په قبایلی سیمو کې په تازه بمبارو کې څلويخ مشکوک وسلوال وژل دي او عراقي وزیر اعظم حیدر الابادی د درغلیو د کمولو لړکی د اصلاحاتو په ترڅ کې یو لس وزارتونه ختم کړی دي. دا خبرونه تفصیل نن د پاکستان په پنجاب کې د صوبې د کورنو چارو د وجل شوي وزیر او پخوانی پوزي کرنل شجاع خانزاده په ویر کې 3 ورځې ماته ملان شوې ده. د پنجاب پولیس چارواکو پرون خبر اعلان ته وویل چې شجاع خانزاده پاټک کې په خپل حجره کې د خلکو سره ناستو چې ځانمرګې برید پی وشو. حمله کې د یو پولیس ډی سپی په ګډون 2 کسان وژل شوي دي. د پاکستان وزیر اعظم او پوز د برید غندلې ده. د لشکر اسلام په نوم وسلوالې ډلې د دې حملې ذمواري قبوله کړې ده. د پاکستان پوځوي په قبایلي سیمو کې په هوایي بمباریو کې 40 تنه مشکوک وسلوال وژل دي. پوځ په پرونی خبر پاڼه کې ویلي چې دا خلک پرون ماسپښین افغانستان سره ډیورنډ کرښې ته نږدې د شمالي وزیرستان په شوال سیمه کې لمنځه وړل دي. د پاکستاني پوځ دا دعوا خپلواکو سرچینو نه ده تصدیق کړې. یاد دی چې د پاکستان پوځ مخکې ویلي وو چې د شمالي وزیرستان 90% برخه یې له وسلوالو پاکه کړې ده. د کشمیر په لانجمنه سیمه کې هندوستان او پاکستان پر یو بل ډزې او راکټونه وشتلې چې له کبله یې لږ تر لږه 8 ولسي وګړي وژل شوي دي او ګڼ نور ټپیان دي. د هندوستاني پوځ ویان لیفټننټ کرنل منیش مهتا ویل پاکستاني پوځیانو په تیرو 2 ورځو کې په بالاکوټ او پونچ سیمو کې د هندوستان پر چیک پوسټونو ډزې کړي چې له کبله یې 6 ولسي وګړي وژل شوي او لږ تر لږه 8 نور ټپیان دي. بلخوا د پاکستان پوځ په خپل خبر پاڼه کې ویلي چې په دې نښته کې 2 ملکی کسان وژل شوي او 2 نور ټپیان شوي دي. یوه هفته کېږي چې دواړه هیوادونه نږدې هر ورځ پر کنټرول لاین ډزې تبادله کوي. د افغانستان په هلمند ولایت کې د افغان پوځ چارواکي وایي چې په موسی کلا ولسوالۍ کې 15 وسلوال طالبان وژلي او 2 نور یې ټپین کړي دي. دغلته د 215 میوند قلی اردو په یوه خبر پاڼه کې نن ویل شوي چې دا وسلوال هغه مهال په ځوابي حمله کې له منځه یوړل شول چې کله یې پرون د پوځ پر پوستو برودونه وکړه. خبر پاڼه کې راغلي چې دې نښته کې د یو افغان سرتیری هم وژل شوی دی. طالبانو لا په دې اړه څه نه دی ویلي. افغان چارواکو هغه رپورټونه رد کړي دي چې ګوندې برېښنایی یا الکترونیک تذکرې به د افغانستان د خپلواکۍ په ورځ یعنی د اگست په 19 تاریخ وویشل شي. د افغان ولسمشر په دفتر آر کې د معلوماتي ټیکنالوژي مشر اسرار احمد کریمزی چې د ولسمشر محمد اشرف غنی لخوا د برېښنایی تذکرو د تخنیکی څېړنې لپاره ګمارل شوی ازادي رډیو ته نن ویلي دي چې اول باید ګڼې تخنیکی ستونزې حل شي.
او همدا پریکړه وشوله چې تر څو دا ستونزې حل شوې نه وي توضیح دینه شروع کیږي. نو د اختیار اړخونو لخوا چې د کورنۍ چارو وزارت دی او د مخابرات وزارت دی نور نړیوال مرستندوی ارګانونه دي دا یو لخوا ژمنه وشوله چې دغه ستونزې به حل کیږي.
تر دې مخکې پرون د افغان ولسمشر مطبوعاتي دفتر په یو خبر پاڼه کې ویلي وو چې په امتحاني ډول د الکترونیکی تذکرو ویش به دغه ستونزې مشخص کړي او حل طبیعي ولر روزي. نو ځکه باید د خبر پاڼې په خبره ولسمشر ټینګار کړی چې د برېښنایي تذکرو د امتحاني ویش بهر دې شروع شي. خو اصرار کرمزی وایي داسې نه ده. ولسمشر واضحه هدایت ورکړي چې د ازادۍ ورځ دې د ملي ځواکونو د ستاینې او نورو اړوند چارو لپاره ځانګړې پاتې شي. تاسو خبرونه له مشال ریډیو څخه اورئ. عراقی وزیر اعظم حیدر الابادی د درغلیو او د حکومت په لوړه کچه اغیز اچونکو بې نظمۍ او کمولو لړکې د اصلاحاتو په ترڅ کې یولس وزارتونه ختم کړي دي. د الابادی دفتر پرون په یو خبر پاڼه کې وویل چې هغه په فوري ډول د وزارتونو شمیر له 3 څخه 22 ته د راکمولو حکم ورکړی دی. په دې کې د 3 مرستیال لړپړو مرستیالانو او 4 وزیرانو دندو د ختمولو ترڅنګ د نورو وزارتونو سره د 4 وزارتونو یو ځای کول هم شامل دي. یاد دی وی چې د عراق وزیر اعظم حیدر الابادی د درغلیو د ختمولو لپاره د اصلاحات تر هغې وروسته شروع کړي دي چې په عراق کې په پراخه کچه د دغې کار لپاره مظاهرې وشي او خلکو له حکومت وغوښتل چې د درغلیو ختمولو لپاره دې ګامونه واخلي. امریکا او د دوی اتحادي هیوادونو پرون د اګست په 14 تاریخ وویل چې په 13 ګنټو کې په عراق او شام کې د اسلامي دولت د وسلوالې ډلې یا داعش د جنګیالیو پر ضد 22 هوایي حملې کړي دي. ګډو ځواکونو په یوه خبر پاڼه کې وویل چې د عراق له حکومت سره په همغږۍ یې د داعش تر ولکې لاندې ودانیو او تجهیزاتو باندې 15 بریدونه کړي دي. په همدې حال کې د شام په شمال ختیځ کې د داعش تر ولکې لاندې حساکه خرګوټي کې د 3 هوایي بریدونو په نتیجه کې د دغه ډلې تکتیکي یونټ په نښه شوی او د دوی جنګي سنګرونه او بنکرز یا د پټېدو ځایونه له منځه وړل شوي دي. دا تر دې مهاله د مشال ریډیو خبرونه.
سلام پختونخوا، سلام پختونخوا کې تاسو ستړي مشوې موردونکو تاسو زموږ خبرونه د ریډیو سره سره د مشال ریډیو .com د لارې هم اوریدئ شئ.
په پنجاب کې په صوبایي وزیر په ځانمرګي برید کې د وژل شوو کسانو شمېره 22 ته رسیدلې ده. د پاکستان پوځ په شمالي وزیرستان کې په بمباری کې د 30 مشکوک وسلوالو د وژلو ادعا کړې ده. د خیبر پختونخوا پخوانی وزیر اعلی حیدر هوتی وایي حکومت د احتساب په نوم بدناموي.
د احتساب کمیشن په صوبه کې چې کوم ناروا راوښتي لري او د خلکو په عزتونو کم لاس اچولې دي
او وابوري چې په بلوچستان کې پښتانه ځوانان چیغه کا چې اوساز دې څنګه زده کوي.
په دې کې د خوند خبره دا ولا چې د بلوچستان پښتنو براهویانو هزارګانو په اول ځل سره وپیژندل او دې ته متوجه شو.
د سیمې اونلاین هم یو شمېر راپورونو تبصرې لرو تر پای د مشال ریډیو سره. اوردونکو ورزو شمالی وزیرستان ته د پاکستان فوج ادعا کړی ده چې په شمالی وزیرستان کې په تازه بمباری کې 22 مشکوک وسلوال وجل دي. دا وخت سره د سیمې نه زموږ همکار سیلاب محسود د ټلیفون په کرښه دي، دغې نه معلومات اخلو. محسود صاحب تاسو ستړي مه شوئ، همسارم په خیر. سیلاب صاحب، داسې راپورونه دي د پاکستان فوج ادا کوي چې تازه بمباری کړې ده شمالي وزیرستان کې، 30 کسان وسلوالې وجلې دي. معلومات څه دي، تفصیل څه دی، هلته خلک څه وایي؟ دا خلک رښتیا وسلوالو که عام وګړو؟
بالکل شاهین صاحب، ما د دواړو ارخونو سره اوس رابطه شوې وې. په پېښور سے د امنیتی فورس د خفیہ د ایس پی آر یو چارواکی چپل نوم جوتول خوښ نه کړل. اخر د ټلیفون په لیکا وویل چې دا بمباری پرون شوید غرما مال چې پکښې د 46 ترهګر وژلي دي چې په کوم شي د مهم کمانډرون غ شامل دي. او بیا مو د دغه چارواکي نه پښتنه وکړه چې د ما خبره حالت د سوال په ځوای شي چې چرته بمباری شوی دا موجود کا بیانو سره شوی یا شوی دی او هغه یی چې په داسې بے ګناه کا بیان وژل شوی پر هر ځلی شوی دی د دوی جواب دا و چې دا کا بیان ته شا پته دا چې دلته نږدې تر غرو په خلاف جنگ لګیا کړی دا بیا ولې دلته و شي شي شاین د دینه علاوه اوس لږ کی واه مقصد ما په سوال ځوای شي چې چرته بمباری شوی دا هلته د دوو کسانو صادق او محمد حسین سره د ټلیفون په لیکه باندې خبر وشولې دوی وویل چې دا بمباری پرون د اتوار په ورځ غرمه مهال په وقامه یولس بجې وشوله اول جنګي جزونه راغلل بمونه یې واچول او چې خلک راووتل د رنګو کورونو نه لاسونه او پر ارجلی راایستل چې بیا جنګي به جزونه راغلل دویم ځل بمباري وکړله او ټول پنځه کورونه یې په نقشه تباه کړل چې په کوم کښې یوویشت کسان وژل شوي دي په یوویشت کسانو کښې پنځلس ښځینه او بچیان او شپږ سړیان شامل دي او دوی دغه وویل چې یولس پر ارژلي دي دا پر ارژلي چونکې د پاکستان طرف ته لارې بند دي نو د مرامپټۍ دپاره دا میږ د افغانستان خوست او نور ښارونه ته ولژدول چې هلته یې علاج وشي.
ډېر مننه کوم سیلاب صاحب، په راتلونکو خپرونو کې به تاسو نور معلومات تخلو. ښه ورځ زله غواړم.
دا مشال ریډیو دا
په داسې حال کې چې د پنجاب صوبې پاټک کې د دې صوبې د کورونو چارو د وزیر پر دیرا د ځانمرګي برید د وژل شو شمېره یوویشت ته پورته شوې. د پاکستان سیاسي او پوځي مشرانو دغه برید په اړه سخت غبرګون ښودلی دی او اړوندو ادارو ته د چټکو پلټنو امر کړی دی. نور تفصیل له پېښوره ذبیح الله شفق راکوي.
د یکشمې پر ورځ د پاکستان د پنجاب ایالت داټک د حضرو سیمې په شادی خان کلي کې د کورنیو چارو د ایالتي وزیر شجاع خانزاده پر دیرې په ځانمرګي برید کې د وژل شو شمېر یوویشت ته پورته شوی او د چارواکو په وینا دیارلس ټپیان لا هم په روغتونونو کې تر درملنې لاندې دي چې د ځینو روغتیایي وضعیت مرګونی دی. په وژل شو کې د پنجاب ایالت د کورنیو چارو د ایالتي وزیر شجاع خانزاده په ګډون د حضرو د پولیسو سیمه ییز مشر سید شوکت شاه هم شامل دي. د پنجاب ایالت د پولیسو مشر مشتاق سکیرا وایي چې د شجاع خانزاده پر دیرې یو نه بلکې دوه ځانمرګي بریدونه شوي دي. نوموړي د پیښې په ځای کې له رسنیو سره په خبرو کې په دې اړه وویل دی وایي یو ځانمرګي بریدګر په دیره کې دننه ځان الوزولی یو بل په ظاهره له دیرې بهر په دروازه کې په ځان پورې تړلي چاودونکي مواد الوزولي چې له امله یې د دیرې ودانۍ په بشپړه توګه نړېدلی او خلکو ته یې مرګ ژوبله ډېره اړولې ده. په عین حال کې د پاکستان سیاسي او پوځي مشرانو په اټک کې د پنجاب ایالت د کورنیو چارو د وزیر پر دیرې د ځانمرګي برید په اړه سخت غبرګون ښودلی او صدراعظم نواز شریف اړوندو ادارو ته د بیړنیو تحقیقاتو امر کړی دی. همداراز د پاکستاني پوځ مطبوعاتي څانګې آی اس پی آر په یو خبرې کړې خبر پاڼه کې ویلي چې د پوځ لوی درستیز جنرال راحیل شریف له استخباراتي ادارو غوښتي چې د شجاع خانزاده پر دیرې د برید طرحه کوونکي او د هغوی د مرستندویانو د نیولو هڅې دې تیزې کړي. جنرال راحیل شریف همداراز ویلي چې دا ډول بریدونه باید د تروریزم په ضد روانه جګړه کوم اغېز ونه کړي بلکې د تروریستانو تر ځپلو پورې به عملیات دوام ولري. د شجاع خانزاده زوی سهراب خانزاده وایي چې پلار ته یې له ډېرې مودې راهیسې نامعلومو خلکو د مرګ وښونه هم ورکول. په عین حال کې د پاکستاني او جګپوري امنیتي چارواکي چې نوم یې نه دی اخیستی ډان خبري اژانس ته ویلي چې د لومړنیو تحقیقاتو له مخې موندلې چې د شجاع خانزاده پر دیرې د ځانمرګي برید تر شا د لشکري جنګوي وسلوالې ډلې لاس دی. دغه چارواکي همداراز پر شجاع خانزاده برید د لشکري جنګوي د پخواني مشر ملک اسحاق د مرګ غبرګون بللی چې څه موده مخکې د خپلو څوارلسو ملګرو سره یو ځای د پنجاب ایالت په مظفرګڼ نومي سیمه کې د پولیسو لخوا په عملیاتو کې وژل شو. خانزاده د ملک اسحاق مړینه د امنیتي ځواکونو ستره بریا بللې وه او هغه یې د وحشت او ویرې سمبول بللی و. شجاع خانزاده د پاکستاني پوځ متقاعد منصبدارو چې په 2014 میلادي کال کې د پنجاب حکومت لخوا د دې ایالت د کورنیو چارو د وزیر په توګه وټاکل شو. نوموړی د پنجاب په ایالتي کابینه کې شامل یوازینی پښتون وزیر و چې د دې ایالت د اعلی وزیر د ځانګړي سلاکار په توګه هم دنده ترسره کړې وه. نوموړی په پنجاب ایالت کې په دې وروستیو کې د تروریزم د مخنیوي لپاره د پاکستاني حکومت د جوړه شوې نوې تګلارې ملي اکشن پلان مشري کوله، د ترهګرو پر ضد عملیات نږدې څارل او په همدې لړ کې څه موده مخکې په دې ایالت کې د القاعده شبکې د یو ځایي مشر په ګډون د ګڼ شمېر ترهګرو د وژلو ادعا کړې وه. د یادونې وړ ده چې د پنجاب حکومت د خپل وزیر د وژنې له امله په دې ایالت کې درې ورځنی ماتم اعلان کړی او همداراز د نورو بریدونو د ګواښ له امله امنیتي تدابیر هم کلک کړي دي.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په جبه.
اوس ورځ اوریدونکو د کډوالو ستونزو ته په داسې حال کې چې د شمالي وزیرستان بې کوره شوي خلک په دغه کې د بعضو تحصیلونو خلک خپل کورونو ته ستنېږي. زموږ همکار عمر دراز وزیر د شمالي وزیرستان د مرستیال پولیټیکل ایجنټ ظهیر الدین بابر سره د کډوالو په ستونزو او د دوی په بحالۍ باندې خبرې کړې دي او په سر کې ترې پوښتلي دي چې د وزیرستان د 15 تحصیلونو کډوالو نه د حکومت خپلې مرستې بندې کړې دي، نو د دې وجه څه ده او د دې لپاره متبادل څه پلان لري؟ نوموړی وایي
رو رو آبادکاری روانه ده، د آپریشن زربیاز نه پس واپسی هم لخیر شروع شوه ده. څه تحصیلونه داسې او چې د آپریشن په وخت کې هغې د بهر د راوتو تکلیف هغې ته نه شو میلو، هغې په هغه ځای کې پاتې شو. حکومت هغې ته د آی ډی پیز هغه مراعات هم جاری وساتل چې کم دی خلک د ایجنسۍ نه بهر راوتو. اوس چونکه واپسی روانه ده، آبادکاری دپاره هم ډېرې پیسې پکار دي. دا خلک چې کم دلته کې بېکوره دي، زیات د حکومت او د خلکو هم دغه خواهش دی چې یاره ټوله توجه دې اوس دې خلکو ته دې په واپسۍ او په آبادکاری باندې ولګي. چې کم کیش د پر منت ایز اے هول 21,000 فیملیز جوړیږي، دا 25 کروڑ 20 لاکھ روپے یو، او دا چې کم راشن دې ته ملاویږي، دا غي راشن سره تقریبا قیمت 12 کروڑ روپے جوړیږي. نو دا 37 کروڑ روپے تقریبا پر منت د دې ځای خلکو ته ور روانه وي. اوس چې دا پیسې د دې خلکو په آبادکاری باندې ولګي او د حکومت د وسایل هم تاسو ته زموږ نه زیاته پته را، نو بجای دا چې دا خلک په خپل کورونو کې پراته دي، دې ته مونږ هلته کې سہولتونه ورکو، مونږ د هغه ځای باندې فوکس کو او د دې په مت کې چې دا پیسې بچیږي دار د دې بهر راوتلي خلک په آبادکاری باندې ولګو. د دې بیسک پرپز یو دا ریټ آف دی گورنمنٹ هم لګیا دی، شکر الحمدلله بحال کیږي.
دغه خلک 15 تحصیلونه دوی بیا دغه چې کم دی جواز پیش کوي چې مونږ خو زیاتره په دې کې راوتی یو، اوس هم پراته یو، او بیا که چېرته په خپلو سیمو کې یو نو زمونږ کاروبار بند شوی دی. نو زمونږ سه متبادله لاره نشته د معاش، که دا پیسې بند شي هلته صرف مونږ خورو. دې ته څه په پام کې نیولې دي چې دا خلکو متبادل خو څه وشي؟
دا خلک چې کم 15 تحصیلونه دي دا ټول په دې بول کې نه دي پراته، دا
کاروبار د دوی په میرل میرانشاه کې دی.
بالکل، د دې کاروبار هلته کې دی، بجای دا چې مونږ د دې پیسو ته کینو او دا نور خپل چې کم بنیادی زمونږ مسلې دي هغه دې اگنور کو، نو مونږ دې هغه فوکس کو اور هغه د پاره دې مونږ لارې رو بس سو هغه کاروبار باندې. نو بازارونه لګیاري دارې په میرانشاه کې جوړیږي، په میرلی کې جوړیږي، هغه ورځ ان شاء الله لره نه را چې دا بازارونه په ما باد شي. اسپیشلی هغه خلک چې کم ډیپندنت په هغه ریسورسز باندې چې کم ډایرکټلی په ایجنسی کې دن نو مونږ دې هغه باندې کارو.
رزمک خلک ازي یا د شوي زی اسکینو هم دوی هم څنګه چې نور کډوال زی مړې وشي یا بل سمسري نو په انټری باندې زی، اوس مونږ په انټری باندې زو. دې باندې هم پام کې نیولې شوې دي چې د خلکو ته دوی په روډ باندې کولاو سفر وکړي کنه، سکیورټي ایشوز دومره سخت دي چې
سکیورټي ایشوز خو تاسو ته پته رمونږ نه شو او خلاص کوله. رزمک مونږ سپیشلی خبره کوو، دا خلکو هم دغه ډیماند دا چې کومه خبره تاسو وکړه، هغه خلکو ته په هفته کې درې ورځې کرفیو ریلاکس کړه. نو چې کم کم ځای کې مونږ ته زمونږ یو ونډو مونږ ته ښکاري چې یاره مونږ د خلکو ته دلته ریلیف ورکول شو، هغه مونږ ورکو، هغه باندې خو خلک دلته لاندې خبر هم نه ر برالته کې مونږ جرګې وکړو، دای خلکو نه د مسلو ته پوزو کړلو. پینوام بریج دا بیسیکلی بند و، د خلکو ته ډیر لوی تکلیف و، هلته کې مونږ خلکو نه د مسلو ته پوزو کړلو. هغه ته مونږ د سپینوام پل لا لاره هم کولو کړه، هغه خلک اوس په کجوره نه زی راځي، نظر په ټول باندې ری.
د شمالي وزیرستان مرستل پولیټیکل ایجنټ ظهیر الدین بابرو چې زمونږ د همکار عمر دراز وزیر سره خبرې کولې. اوس د کرخې غاړه ننګرهار ته ورزو. د افغانستان په ختیځ ولایتونو کې جهادي شورا د یوې غونډې په ترڅ کې ګواښ کړ دی چې که حکومت په ننګرهار کې د طالب او داعش د ظلمونو مخنیوي ونکړ نو ولس به وسلې راواخلي او مقابلې ته به راوځي. نور حال له جلال آباد باز محمد عابد راکړي.
د افغانستان د ولسی جرګې غړی او په ختیځه سیمه کې د جهادي شورا مشر اجی حضرت علي د یکشنبه په ورځ د جهادي مشرانو غونډې ته وویل د ننګرهار امنیتي وضعیت نور د زغم وړ نه دی.
په دې درې سرور میاشتو کې په مشرقي په ولایت کې شپږ سوه نه زیات آمدغه شینوارو خوګاڼۍ چاپیریال خلک یا د همدې مشرقي خلک پاتې شوي دي او 200 اویا کسان چې زه معلومات لرم باندې راغلي اگر په نوبت نوبت سره دا شی دا چې په نوبت سره ټول یې چې په موږ وانه زه هم دا څه باندې حال
نوموړي وړاندې وویل امنیتي ستونزې د شینوارو په سیمه کې اوج ته رسیدلي، خو امنیتي ځواکونو په خوږیانو او یسارک ولسوالیو کې عملیات کوي. د اجی شامرد په نوم یو تن پخوانی جهادي قماندان په خپلو خبرو کې وویل که دولت د وسلوالو ډلو د زور زیاتی مخه ونه نیسي، نو دوی به په وسلواله مبارزه لاس پورې کړي. د دغې غونډې ګډونوالو چې شمېر یې سلګونو تنو ته رسېدو، تر غونډې وروسته د جلال آباد ښار پښتونستان واټ ته راووتل او د دولت د وسلوالو مخالفینو په ضد یې شعارونه ورکړل. باز محمد عابد، مشال راډیو، جلال آباد.
د قبایلی سیمو د تعلیم د سانګې چارواکي وایي چې دوی به په خیبر ایجنسۍ کې هغه سکولونه وتړي چې په کومو کې د زده کوونکو شمېره کمه شوې ده. خو بیا د خیبر ایجنسۍ د باړې ځایي ولس وایي چې دلته د پوځي عملیاتو له امله په سکولونو کې شمېره د مخکې نه لږه شوې ده. حکومت دغه سکولونه نه تړي، بلکې دلته د زده کوونکو استادانو ته اسانتیاوې ورکړي. په دې اړه له خیبر ایجنسۍ فرهاد شینواری راپور راکوي.
د خیبر ایجنسۍ د باډې خلک وایي چې دلته په سکولونو کې د پوځي عملیاتو بدمنۍ له وجې د زده کوونکو شمېره راکمه شوې ده او دغه سکولونه دې نه ختموي. په دې هکله د باډې سیمې یو مشر قاسم پردی مشال ریډیو ته وایي
هغه تعلیمي ادارې هغه سکولونه ختمول غواړي چې په کومو کې د 60 او د 70 نه تعداد کم دی، خو مونږ یو چې دا نکه یو قسم زیاتی دی، لکه مونږ یو چې دا سکولونه دی مختمه په کوله چې دی بده نورې تعلیمي ادارې جوړ کړي د خلکو ضرورت مطابق جوړې کړي شي.
د باډې سیمې یو بل تن ترابلی پر دې په دې اړه وویل
په کور خدا دو چې په 2009 کې کله د سکولونه بندېدل او ویل د سکول کم تعداد وو پابندې د فیصله وشي د سکول یوا دا دوه دا چې ته اوس سکول بند کې نو د کم چې سکول مالک دی هغه د بې روزګاره کړلو د سکول بند چې حکومت کومې پیسې لګېدلې هغه پې لوړې ختم شوې. په کور دادو چې بوړېله یو خوس پیکیج ویر کی
د خیبر ایجنسۍ د استادانو د اتحادیې یو مشر نصیر پردی په دې حق له خپل خیالات صدا سے سرګند کړل.
مونږ د غوړو چې تر کومه پیرې ټوله ای ډی پیز واپس شي وی نیوي په دوه نوې تجربه اوس فل حال ما کوي چې کله ټول خلک واپس شي او خلک خپل خپل علاقو کې سیټل شي سکولونه کولاو شي بیا به پته لګي چې د عوامو لپاره کومه یو پالیسي فائدہ مند ده.
د باډې سیمې د خلکو دغه غوښتنې په حق له مشکله د باډې نه د کمی اسمبلی غړي نه سرخانه پر دې سره خبرې وشوې، نو دوی وویل
مونږ د ایس ایس ایف سره خبره کړې ورو یو د گورنر سره خبره کړې ورو او ان شاء الله چې کم متعلقه کسان دي د دوی با اوس میټنګ راغواړو په هغې میټنګ کې به دا خبره ورسره کوو چې یاره دا شایي چې ری په کوم ځای کې دا تاسو نه غلطي شوې ری یا کوم شیزونه چې سکولونه د بندولو حقدار نه دي دې له به مونږ مکور کوو.
یاد دوی چې په باړه کې د تېرې اوږدې مودې راهیسې د وسلوالو پر ضد روانو پوځي عملیاتو له وجې سکولونه هم متاثره شوي دي، خو اوس باړه د وسلوالو نه پاکه کړای شوې ده او کور شوی خلق ورتا بیرتا ستنیگی. فرهاد شینواره، مشال ریڈیو، خیبر ایجنسی.
او سرز کوټه تا چرته چې د بلوچستان حکومت د بلوچستان ایجوکیشن انډومنت فند په نامه د صوبې په ټولو ضلعو کې د ایف سی یا دول سم جماعت هر اول درجه لرونکي زده کوونکو ته د وظیفو یا سکالرشپس ورکولو اعلان کړی دی. زموږ همکار نیاز موسی خیل په دغه اړه معلومات راکړي.
د بلوچستان د اطلاعاتو وزیر عبدالرحیم زیارتوال مشال رادیو سره په خبرو کې د دوی حکومت لخوا اعلان شوی د بلوچستان انډومنت سکالرشپ په اړه وویل
د انډومنت فند په هکله موږ پیسې ایشوې، اوس غواړو چې له هغه څخه خپلو ځوانانو ته چې چا فرسټ ډیویژن اخیستی هغو ته له دې څخه سکالرشپ ورکوو. په هغه کې موږ بنیادي طور باندې 1500 پر منت د فرسټ ایئر فرسټ ډیویژن چې کوم هلکان اخیستی چې چا نمبران 60 یا 60 د ابوي په ټولو ضلعو کې اف ایس سي والا هغو ته دا سکالرشپ ورکوو.
د ضلع لورلای اوسیدونکو او د یو زده کوونکي پلار عبدالخالق بیا د ای پی سی یا دولسم زده کوونکو ته د میاشتې 1500 روپۍ ډیر کم سکالرشپ ګڼي. دی وایي
په دې به سټوډنټس د موجوده وخت او د موجوده حالات په تناظر کې دی په دې 1500 د میاشتې سو کې یا خو صرف د دوی د موبایل خرچ هم نشي راتلی. ولې جدید دور ده هغه له دې سره خپل د نیټو له دې شي سره وابسته دي هغه ریسرچ کوي. نو باید چې حکومت یو داسې سنجیده اقدامات وکړي چې له هغه سره نو دوی یو کار هم برابر شي.
د سیمې اوسیدونکي محمد اکبر فکر کوي چې حکومت به د پخوا په شان دا سکالرشپ هم له میرټ او انصاف پرته تقسیم کړي.
پښتونخوا ګورنمنټ څخه موږ نه مطمئنه دا اوس تیر واري د ایم پی سکالرشپ یو مخ ور کوي چې بیا ور کوي په هغه کې بالکل دی چې کوم دی د خپل پارټي خلک کوم دی هغه بیسټو کله هغه چې کوم دی هغه له پریویلیجز ور کله هغه له ډیفرنس ور کوي.
خود بلوچستان حکومت اطلاعات وزیر عبدالرحیم زیارتوال د زین خلکو دا تورونه نه مني. د زیاتوی دا پروګرام به مکمل پر میرټ او انصاف مشتمل وي.
فرسٹ ڈویژن چا اخستی هغه چې هر څوی بل څوک باندې کنسیډر کیږي که چا دوکه وکړه دا سلا په سم قانوني کاروایی کوو.
یاد دې وي سږ کال 2015 کې د لسم جماعت د امتحانونو نتیجې له اعلانېدلو سره سم بلوچستان حکومت د انډورمنت ایجوکیشن فند په نامه د ای پی سی یا یو لسم او دولسم جماعت د اول ډویژن زده کوونکو لپاره تر دوو کلونو د میاشتې په حساب د 1500 روپۍ وظیفې یا سکالرشپ ورکولو اعلان کړی دی.
زمونږ همکارو چې بلوچستان کې د سکالرشپ پروګرام په اړه معلومات راکول او د خیبر پختونخوا پخوانی وزیر اعلی او د عوامي نېشنل ګوند د صوبې مشر امیر حیدر خان هوتی ویلي دي چې د دوی د ګوند د بدنامولو په غرض بلابل سازشونه روان دي. نوموړي تېره ورځ په پېښور پریس کلب کې خبري غونډې ته وینا کوله. زمونږ د همکار زلان یوسفزی سره د خبري غونډې نه وروسته دغه خبرې کړې دي.
د احتساب کمیشن په صوبه کې چې کوم ناروا راوښتې دي او د خلکو په عزتونو کم لاس اچولې دي موږ په هغې مزمت وکړو په هغې خبر وکړه. دلته کې چې قصدن آمدن بعضې عناصر د عوامي نشتل پاټۍ باره کې په میډیا کې د مختلفو قومي ادارو نمونه استعمالوي او د عوامي نشتل پاټۍ باره کې دې وخت کې کم یو د بدنامۍ کوشش کیږي منگ داغی مزمتو کو پاغی منگ کو لاؤ خبر اوکڑا او بیا غختن اوکڑا ما پخپل غختن اوکڑا دا چیرمن نیب نا چی اگر پخپل دا دے معاملات و تحقیقاتو کی چی دا صورت حال سرے منگ دا احتساب قطن خلاف نیو احتساب پر ملک کی ضروری دے خو آغا احتساب چی اگر دا قانون دا تقاضو مطابق اوشی آغا احتساب چی اگر دا انصاف پر بنیاد مانی اوشی دا سی احتساب نا چی پاغی کی دا خلکو بیزتے اوشی دا سی احتساب نہ چی اگر بے انصاف ہے پر بنیاد مانی شی او درین چی کم پا پنجاب کے نن لولویا واقعہ اوشوا آگے واقعے مانے مزمتم کو ہمدردی لرو دا شہیدان و سرا او نہ صرف دا چی مزمت کو ہمدردی لرو بلکہ یوزل بیا دا خپل موقف دہراو چی ظلم او انتہا پسندے خلاف عوامی نیشنل پارٹی کم کردار ادا کرے دے منگ با موجودو ادارو و حکومتون سرا مکمل تعاون کو خپل کر
د هیدر اوتی خبرې مور دې اوردونکو د خبرونه په دې برخه کې د ګلپانې په आवाज د غسندره تاسو ته وړاندې کوم.
ملنگ یارا زما ملنگ یارا رنگ یارا ملنگ
د مشال ریډیو د سحر خبرونه سلام پښتونخوا اوریدونکو په پښتونخوا کې د سحر نه نیمه بجې شوې دي د بشیر غواخ نه د دې وخت مهم خبرونه اور
د پاکستان فوج ادا کوي چې د شمالي وزیرستان په شوال سیمه کې په تازه هوایي بمباریو کې څلوېښت تنه مشکوک وسلوال وژلي دي. خو د یادې سیمې خلکو مشال ریډیو ته نن وویل چې د پاکستان فوج پنځه کورونه په نښه کړي او وژل شوي کسان ولسي وګړي دي. نن د پاکستان په پنجاب کې د صوبې د کورنو چارو د وژل شوي وزیر او پخواني پوځي کرنل شجاع خانزاده په ویر کې درې ورځې ماتم اعلان شوی. پرون د پنجاب پولیس چارواکو ویل چې شجاع خانزاده پاټک کې په خپل حجره کې په یو ځانمرګي برید کې وژل شو. دغه سره په دې حمله کې دوه نور کسان هم وژل شوي دي. د لشکر اسلام وسله ډلې د دې حملې ذمواري منلې ده. د شمالي وزیرستان مرستیال پولیټیکل ایجنټ وایي چې حکومت له یادې سیمې د جګړو پوځي عملیاتو له وجې پر بې کوره شو خلکو هره میاشت اووه دېرش کروڑ روپۍ لګولې چې اوس کوشش کوي واپس تللو خلکو ته سهولتونه په دغو پیسو برابر کړي. په هلمند ولایت کې د افغان پوځ چارواکي وایي چې په موسی کلا ولسوالۍ کې پنځه ویشت وسلوال طالبان وژلي او دوه نور یې ټپیان کړي دي. چارواکي وایي چې په دې نښته کې یو افغان پوځي هم وژل شوی دی. طالبانو لا تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د کشمیر په لانجمنه سیمه کې هندوستان او پاکستان پر یو بل ډزې او راکټونه ویشتلي چې له کبله یې لږ تر لږه اته ولسي وګړي وژل شوي او ګڼ نور ټپیان شوي دي. عراقي وزیر اعظم حیدر الابادي د زرغلی او د حکومت په لوړه کچه اغېز اچوونکو بې نظمیو کمولو لړکې د اصلاحاتو په ترڅ کې یولس وزارتونه ختم کړي دي. او امریکا او د دوی اتحادي هیوادونو پرون د اګست په شپاړسم تاریخ وویل چې په تیرو څلېرش ګینټو کې په عراق او شام کې د اسلامي دولت د وسلوالې ډلې یا داعش د جنګیالیو په ضد دوه هوایي حملې کړي.
مهم خبرونه واورید اوردونکو. سردو اسلام آباد ته چرته زموږ همکار رابعه اکرم خان ځینې پاکستانی مطبوعات کتلي دي او دغې نه مهم ټکي وړاندې کوي.
وحدت ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي په اډک کې د پنجاب داخله وزیر په ډیره کې ځانمرګي برید له وجې د پنجاب صوبې داخله چارو وزیر شجاع خانزاده سره د نورو کسانو وجل شوی دی. ادارې وایي شجاع خانزاده ته د داخله محکمې ذمېواریانې کال 2014 کې ورکړی شوی وي او هغه د ترهګرۍ خلاف په لویو کاروایانو کې فعاله پاتې شوی دی. ادارې په وینا تیر کال هغه ویلي وو چې ناقانونه ګرځول شوي تنظیمونه د کار کولو نه منع کړی شوي دي او قومي مفاداتو خلاف د کار کوونکو NGO-ګانو او مدرسو فهرستونه هم تیار کړی شوی دي او د کلک ثبوت په نیت به د دې خلاف کاروایانې کیږي. درې مخکې لري چې وسلوالو خلاف کاروایانې روانې دي. خو د اټک د ځانمرګي برید څخه ثابته شو چې بېګنا انسانان اوس هم په نخه کیږي. درې اخیری کلی کې باید چې د پیښې مکمل تحقیقات وشي او معلومه دې کړی شي چې وسلوال خپل هدف ته څنګه پر رسیدو بریالي شو. د وسلوالو د کیسه منصبې ناکامه جوړول لپاره ضروري خبره ده چې د قبایلي سیمو په شمول په ښارونو کې هم د وسلوالو خلاف کاروایانې وکړي شي چې هغوی خپل انجام ته ورسي. اج ورځپاڼه هم خپل ادارې په دې موضوع لیکي او وایي چې د اټک علاقی شادی خان کې په یو ځانمرګي برید کې د پنجاب صوبې داخله چارو وزیر کرنل شجاع خانزاده سره د نورو کسانو وژل شوی دی او د پنجاب صوبې حکومت لخوا په دې لړ کې د تحقیقاتو حکم هم ورکړی شوی دی. ادارې زیاتوي چې د پنجاب صوبې داخله چارو وزیر ته خطره وه نو په سکیورټي انتظاماتو سوال راوچتېږي. د دې په اړه اصل صورتحال به د رپورټ مکملېدونه پس راځي. خو حفاظتي انتظاماتو کې مقامي خلک نتیجې ورکولی شي د څه لپاره چې د یو ښه حکمت عملې د جوړولو ضرورت دی. جنګ ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي سینټر مشاهد الله خان د هغه د یو انټرویو ورکولو په اړه د وزیر اعظم نواز شریف له اړخه د وضاحت غوښتنه او بیا ترې استعفا اخیستل بلا شبه یوه داسې فیصله ده کوم چې د ملک موجوده صورتحال کې قومي مفاداتو لپاره ضروري وه. ادارې مخکې دي کې سینیټر مشاهد الله خان خپل یو انټرویو کې د ISI یو پخوانی مشر تیر کال اسلام آباد کې شوې د تحریک انصاف د درنې منصوب اساس ګرځولې وو. ادارې وایي د ملک موجوده حالاتو کې داسې معاملات اوچتول د سلبجې چې پوځ او سیاسي مشروړۍ کې فاصلې د پیدا کولو خطر وي د قومي مفاد او حکمت او دانشمندۍ اثر منافی دی. در اخر کلی کې تیر کال څه وشو او څنګه وشو د دې نصیحت مهمه خبره ده چې وزیر اعظم نواز شریف او آرمی چیف جنرال راحیل شریف قوم ته ورپېښ شل انجونو باندې قابو موندلو او ملک د خوشحاله او ترقی په لار بوتلو لپاره مکمل تعاون کوي. باید چې د ماضي اختلافات هیر کړی شي او هماهنګي قائم او ساتل شي او د قومي مفاداتو تقاضا هم ده. د سیمې
حالات او د نړۍ مطبوعات
اردن کو رضو نړی والو مطبوعات ته پی خبری جانس لکی د پاکستان د وزیر اعظم د بهرنیو امنیتی چارو سلاحکار به د اگست په درویشتمه نیټه هند ته سفر کوي. بلخوا فارن پالیسۍ لیکلی دی، فارن پالیسۍ مجلې لیکلی دی، افغانستان په دې تیرو نږدو کلونو کې په ټیکنالوژۍ کې مهم پرمختګونه کړي دي خو لا هم ورته زیات کار کول دي. د دغه دواړو لیکونو مهم ټکی فرخنده اسد وړاندې کوي.
ای پی خبری ایجنس لکی د پاکستان د وزیر اعظم د بهرنو او امنیتی چارو سلاحکار سرتاج جزیزبا په روانه میاشت کې هند زی. په اسلام آباد کې د ایران د بهرنیو چارو د وزیر جواد ظریف سره په یو غټ خبری کانفرنس کې سرتاج جزیز اویل دی با د اگست په 28مه نیټه هند زی. تمدا په دغه خبرو کې بعد د دوانو هیوادونو ترمنځ په امنیتی او اقتصادي خبرو بحث وشي او له دې سره بعد د دوانو هیوادونو ترمنځ د ځنډ ښکار شوی د خبرو عمل یو ځل بیا پیل شي. د دوانو هیوادونو ترمنس په ګډه پوله د تشدد د پیښو د رامنځته کېدو له وجې اکثره تاوتریخوالی رامنځته کیږي او له دغې سره د خبرو عمل په تیرو کلونو کې د ځنډ ښکار شوی دی. د تیر زیارت په ورځ د هند خواته په کشمیر کې د یو جومات بهر بمی چاودنه وشوه چې پکې 10 کسان ژوبل شول. ځایي پولیس وایي په تیرو 14 کالو کې په دغه سیمه کې دا داسې لومړنۍ پیښه وه. د هند او پاکستان حکومتي مشرانو په جولای کې په روس کې له یو بل سره ولیدل او دواړه وزیر اعظمان د خبرو د عمل په وړاندې بوتللو صلاح شول. د سرتاج عزیز هند ته سفر هم د دغه خبرو یوه نتیجه ده. ای پی لیکي تمه ده په روان کال کې د هند وزیر اعظم نریندر مودي هم پاکستان ته سفر وکړي. هغه ته وزیر اعظم نواز شریف دغه هیواد ته د سفر بلنه ورکړې ده. بلخوا فارن پالیسی مجله لیکي په 2002 کال کې په افغانستان کې 99% آبادی ټلیفون ته هیڅ لاسرسی نه لرلو. خلک به نورو ښارونو یا حتی ګاونډیو کونو ته صرف د دې لپاره تلل چې یو ټلیفون وکړي او اوس سراسر 90% خلک ټلیفون نه لري. ځوانان فیسبوک استعمالوي، دوی ټویټر او داشان په نورو ټولنیزو ویب پاڼو خپل نظر شریکوي او د دنیا نه خبريږي. په دغه هیواد کې یو شمېر ټلیفوني کمپنۍ کار کوي. په یو وخت کې چې طالبان د موسیقي خلاف وو اوس په ټویټر هم شته. خلک کاروبارونه لري او د مختلفو موبایل کمپنیو له لارې یو ځای نه بل ځای ته پیسې هم لیږي چې دغه یو مهم پرمختګ دی. د کابل، کندهار، بامیان، فیض آباد او د یو شمېر نورو سیمو روغتونونه د کراچۍ د آغا خان روغتون سره د ټکنالوژۍ د استعمال له وجې تړلي دي. دوی معلومات شریکوي او د علاج نوې لارې لټوي. د ټیلی میډیسن لینک په ذریعه افغان ډاکټران اوس اپریشنونه کوي او مریضانو ته د علاج اسانې لارې ښایي. فارن پالیسی لیکي د دې ټولو پرمختګونو باوجود بیا هم افغانستان ته د ټکنالوژۍ نه د ګټه پورته کولو لپاره به لا زیات کار کول وي چې دا شان خپل ولس ته اسانتیاوې ورکړي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
اوردونکو د یونان په ټاپو کاس کې د پناه غوښتونکو ترمنځ نښته شوې ده. په کاس کې یو هوټل چې لډېره وخت د سختن لخوا پریښودل شوی و او تش ولاړو اوس دغه پناه غوښتونکو ځای دی چې د خپلو هیوادونو له جنګ او بېوزلۍ تېښتې ته اړ شوي دي. دغه خلک چې ډېرې د شام، افغانستان، پاکستان، ایران او افریقایي هیوادونو څخه کاس ته رسېدلي او هلته په کوڅو سړکونو ځینې وختونه په کاغذونو کېني او ورباندې شپې او ورځې تېروي. په دې اړه نور جزئیات د ملالې بشیر په راپور کې وو.
کاس ټاپو ته رسېدلي پناه غوښتونکي په بې صبرۍ سره سترګې په لاره دي چې کله به یې نومونه ثبت سي. دا پناه غوښتونکي چې ډېری یې افغانان او د سوریه وګړي دي، څو اونۍ په پارکونو کې له کمپونو وهلو وروسته په کاس کې د فوټبال یو لوبغالي ته انتقال شول. د تېرې اونۍ د سه شنبې په ورځ د یونان پولیسو د دې هیواد په ټاپو کاس کې پناه غوښتونکي وهلي او ورباندې یې اوروژونکی ګاز کارولی و. شاوخوا 1500 پناه غوښتونکو د لوبغالي پر وره هجوم وروړی و چې هلته نومونه ثبت کړي تر څو اتن ته سفر وکړي. د کاس ټاپو د پولیسو د حوزې مخې ته د یک شنبې په ورځ د افغانستان، پاکستان او ایران د پناه غوښتونکو ترمنځ د نوم ثبتولو پر سر نښته پیل شوه او پر یو بل یې ډبرې اورول پیل کړې چې په پایله کې د ګڼ شمېر خلکو پر مخونو وینې رامات شوې. میرزا خان له هغو افغان پناه غوښتونکو څخه دی چې اوس په کاس ټاپو کې بند پاتې دی. کاس ته تر تګ مخکې د افغانستان په هلمند ولایت کې د ISAF ځواکونو سره په هوایي ډګر کې دنده ترسره کوله. میرزا خان وایي جرمني ته د رسېدو لپاره یې قاچاقبر ته د کورنۍ د هر غړي پر سر $8000 ورکړي وو. د میرزا خان کورنۍ 9 غړي لري. میرزا خان له خپل کورنۍ سره د کاس په یو ځنګل کې شپې او ورځې تیروي. کاس ته تر رسیدو لپاره میرزا خان ازادي راډیو ته د خپل سفر په اړه داسې وویل:
راغله د ایران ویزه مې ځانو ته اخیستې وه، راغلو ایران ته، څو شپې ایران کې وو، د ایران څخه مارکات ته راغلو، ماکو پر مارس باندې ماکوب مارس کې یو شپه حالت وو، د هغه بیا حرکت مې وکړ چې راسو پر کردستان پر مارس باندې ترکیې، هغه بیا پر مونږ باندې ټکان وسوه، خو چاغبر موټر دغه کې ونه درېده، نو راغلو په خاورو ته د ترکیې چې واوښتلې د سیمه څخه اته ویشت ساعته غچاغبر په مونږ پیاده روي وکړه پر غرو باندې، نو هغه چې راغله بېخه د پښو ویللې، نوکان د ټولو هلکانو شنه سه، بېرته عذاب سه، راغلو ترکیې ته، د اختر په اول شپه ترکیې ته ورسېدلو، هغه نه بیا په ترکیې کې پاتې وو، تر اوسه پورې اوس حرکت وکړ، راغلو دلته پر دې مارچ باندې، نو کښتۍ مونږ ته واخیستل، د اووه کسه په یوې کښتۍ کې وه، حرکت مو وکړ، څلوېښت ټکې په اوبو کې وو، نو ورسېدلو، دلته ورسېدلو، نو دلته هم راغلي، دلته مونږ څخه څوک پوښتنه نه کوي.
د اروپایي اتحادیه د کډوالو کمشنر دیمیتریس اورامپولوس د جمعې په ورځ وویل چې په کاز کې د پناه غوښتونکو وضعیت له دوهمې نړیوالې جګړې راهیسې تر ټولو زیات خراب دی. دا لومړی ځل نه دی چې پناه غوښتونکي چې اروپا ته تګ غواړي په لارو کې له بېلابېلو ستونزو سره مخامخ سي، او اروپا ته تر رسېدو وروسته یې هم د ژوند لور نه وي معلوم.
د ملالۍ بشیر راپور تاسو اوریدونکو، اوس یو بل راپور ته راځو. په وار اند راکس وبپاڼه کې لیکوالي یو راپور خپور شوی دی. په دغه راپور کې د پاکستانی ستراتیژۍ په حق له خبرې شوې دي. لیکوال وایي هغه خبرې چې لال وایي د پاکستان په حق له کړې دي چې په ستراتیژۍ کې بدلون راغلی دی، د پاکستان اصلیت نه ښکاره کوي. دا چې په دغه مقاله کې نور مهم ټکي څه دي د ملیحا امیرزاده نه اورو.
لیکواله پوښتنه راپورته کوي چې د سمیر لالوانی د لیکنې سره سم آیا پاکستان په رښتیا په خپلو پالیسو کې ستراتیژیک بدلون د راوستو په حال کې دی که څنګه، چې د مودو راهیسې تمرکز هند پاتې شوی دی. لیکواله لیکي د قومي امنیتي پالیسو په حواله په نړیواله کچه د پاکستان تاثیر بدل شوی دی. هغه د لالوانی د لیکنې په حواله لیکي چې د هغه په خبره پاکستان د هند په وړاندې خپله دښمنانه رویه بدله کړې ده، له هند سره د سیالي پر ځای پر خپلو کورنیو امنیتي مسلو توجه ده، او په دې پروسه کې خپل ستراتیژیک کلتور ته بیا کتنه کوي. لیکوال لیکي داسې نه ښکاري چې په موجوده وخت کې دا هر څه عملي شي، او زیاتوي پکار ده چې امریکا د پاکستان اصلیت ته وګوري او له هغې سره سم دی پلان جوړ کړي. لیکوال لیکي دا رښتیا ده چې پاکستان د خپلو لاسپوسو وسلوالو ډلو مخه نیولې چې له امله په کشمیر کې حالات ښه شو، خو دا هر څه د امریکا د فشار له امله وشو. د امریکا ټوله توجه په افغانستان کې پر جګړه وه، او نه یې غوښتل چې د هند او پاکستان ترمنځ شخړې امکان پیدا شي. لیکوال لیکي دې خبرې ته پاید پاموشي چې د لالوانی د خبرې برعکس په دې وروستو کې پاکستان د کشمیر په اړه خپل موقف څرګندول زیات کړي دي. پخوانی پوځي واکمن پرویز مشرف په خپل دور کې د کشمیریانو په خوښه د کشمیر راتلونکي د ټاکلو خبره پریښوده، خو د مشرف له تک سره سم جنرال اشفاق پرویزکیانی د هغه پالیسیانې لرې کړې، او د کشمیریانو په خوښه د هغه سیمې د الحاق خبره بیا تکرار کړه. له دې سره سم یې په کشمیر کې دښمنۍ ته بیا هوا ورکړه. همدغه موقف ته پاکستان اوسنی پوځي مشر جنرال راحیل شریف هم خپل کړی دی چې وایي د کشمیر مسله د پاکستان شریک دی. لیکواله لیکي په 2003 کال کې دواړو هیوادونو پر ډزبندۍ موافقه وکړه چې پرستو دوو کالو کې د ډزبندۍ خلاف ورزي ونه شوه، خو د 2009 کال راهیسې په سرحدي سیمه د پاکستان لخوا د ډزو په تبادله کې زیاتوالی راغلی دی. لیکواله وایي د لالوانی د خبرې سره سم دا زیاتوالی د 2002 کال په پرتله هغه عمره زیات نه دی. دا هغه په خبره په دښمنۍ کې کمی د پاکستان د ستراتیژیک بدلون لامل شوی دی، او زیاتوي چې که څه هم پاکستان اوس هم د کشمیریانو بلتون پالو ملاتړ کوي، خو له پولې بلې غاړې ته د اوړېدلو هڅې، پرتشدد پیښې او مرګ ژوبله کې د کال 2001 په پرتله 90% کمی راغلی دی. لیکواله لیکي لالوانی دا نه دي بیان کړي چې پاکستان دا ډزې د څه لپاره کوي. هغه وایي تاریخ ته که وکتل شي، نو د دغو ډزو په عذر پاکستاني وسلوالې ډلې په سرحدي سیمه د هند غاړې ته د اوړېدو هڅه کوي، خو اوس پاکستان د مداخلې کولو لپاره متبادلې لارې لټولې دي. لیکواله د لالوانی د هغه دعوي په حواله لیکي چې د کورنیو امنیتي ګواښونو له امله پاکستان د هند په وړاندې په ستراتیژیک ډول خپله رویه بدله کړې ده. خو د لیکوالې په خبره که څه هم د پاکستان پوځ دا وخت په قبایلي سیمو کې د وسلوالو ضد کاروایي کې بوخت دی، دا په هیڅ ډول د ستراتیژیک بدلون طرف ته اشاره نه کوي. یو دا چې د لالوانی دا غداوی په سم ډول تصدیق نشي کېدی چې د کال 2001 راهیسې د پاکستان دفاعي لګښتونه کم شوي دي، ځکه چې د پاکستان د دفاعي بجټ په اړه معلومات په شفاف ډول کله سرګند نه دي پاتې شوي. بل دا چې که څه هم لالوانی وایي چې د پاکستان لخوا د وسلو په اخستو کې کمی تر سترګو شوي دي، خو په اصل کې چې له چین او امریکا پاکستان کومې وسلې اخیستې دي هغه د روایتي دښمنانو لپاره دي، نه چې د کورنو دښمنانو په وړاندې د استعمال لپاره. په داسې صورت کې لیکواله دا یو ستراتیژیک بدلون نه ګڼي. لیکواله لیکي په مقاله کې لالوانی لیکلي چې پاکستان له هند سره سیالي کول نه غواړي ځکه چې پر خپلو کورنو مسلو یې زیاته توجه ده. لیکواله زیاتوي کچرې پاکستان کورني وسلوال یو ګواښ ګڼل نو پکار ده چې د کورنو دیوبندی وسلوالو د لمینځ وړلو په لړ کې مو د پاکستان هڅې لیدلې وي. د هغې په خبره همدغه ډلې د پاکستاني طالبانو ملاتړ کوي. لیکواله لیکي لشکر طیبه چې د پاکستان استخبارات یې په هند کې کاروي د پوځ لخوا د یادې ډلې ملاتړ د لالوانی د ستراتیژیک بدلون له خبرې سره سمون نه خوري.
ملیحه میرزا د راپورته سوره د اوریدونکو د خبرونه په دې برخه کې د هارون باچا په آواز دغه سندره وړاندې کړه.
سر میں نویش تر پر گدے کلو بین سوار لمیش پو کے راشا جزت ہم یو دلے سم گورم اخترا تو انتظار کھو میاں کڑ مار درخا مار پڑم نو خبر کرے بادے مادر بازار دیوران کو دیوران شیب بازار دیا را شمایا سبا تیار گلی تا زموائی خوشا لے نہ خوب لی موتا نرازی نا سبا کابل تا روانی گم سب تینا زار شم جا بوکو تیدنو پسرو شنڈو زنگے دے لو بہوانا پسرو شنڈو زنگے دے لو بہو
هارون بچا پوازم سندر اور دوردن کو اس یو کلتوری راپور د بلوچستان په دوو سیمو کې په لزګون ځوانانو پیغلو ته په یو پروژه کې د چیغه کې وهل او ورخودل شوې دي. سیاد چې یو غیر سرکاري اداره ده شاوخوا څلور میاشتې په دغه پروژه کار شروع کړی او دغه پروژې د مشر رازق فهیم سره زمونږ همکار خدای نور ناصر خبرې کړې دي، تاسو یې اورېدو ته رابولو.
۶۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ یار ما خود یو وخت نیپال ته تللی وم، نو د نیپال هم په دغه سروزو کې د چغک یو بنیادی سروز دی، او هلته ما وکتلی چې خلک د چغکې نه صرف جوړیږي بلکې د سیوینیر په توګه خلک اخلي هم، تر ډېر د دنیا ټورسټان راځي، او د دوی په میوزیک کې د چغکې یو ډېر بنیادی رول و. دا آهنګ د چغکې چونکې موږ په دغه بوري کې اوسېدلي وو، لا وخته زخم په دا لاشعور کې پروت وی، نو ما وایي چې په دې کې خدا توان موجود دی چې دا ته پر مخ بیولی شي. او لومړی سر بیا دا هنر راغی چې یو شي ته منصوبه څنګه جوړول جوړېدی شي، او پیسې څنګه ورته ترتیب کېدی شي، او هغه ته بیا یو پرت د یو منصوبې په ترتیب باندې هغه څرنګه کار سړی نیولی شي. نو بس وملیک د کانسپټ نوټ او دا سلسله مولیک بیا خلکو ته ولېږ،
عملی مو بیا کله فایل کړ، او اوس څومره وخت وسو، څومره په دې کې زده کوونکي موږ ورته وایي یا هغه چې نوي ځوانان چې هغوی چغکه زده کړه څومره فارغ سکوله دي؟
موږ خو لوی لوی ستونزه دا ونه چې مطلب کم خلک وو چې چغکه زده وه، هغه استادان هغه خوانده نه وو، تعلیم یافته نه وو، او د کوم خلکو سره د دې دلچسپي وه لکه یا ودې ته تشویق ولو، هغه بیا زیاتره تعلیم یافته ولو، او یونیورسټۍ او کالجونه او لیسې هغه ته مواقع نه ولې. نو لویه لویه ستونزه دا وله چې مطلب یو داسې سړی چې هغه پخپله په یو ډېر روایتي طرز باندې دا چغکه زده کړې ده، څرنګه کولی شي چې دغه هنر و نورو خلکو ته منتقل کړي؟ نو موږ ترتیب داسې ونیو چې لس کسان پیدا کړو، او له هر سړي سره له هر استاد سره لکه څنګه چې هغه زموږ روایتي په دې سیمه کې دا د استاذۍ او د شاګردۍ ترتیب پاتې شوی دی، نو له یوه استاد سره مو اووه ځوانان کښېنو د څلورو میاشتو د پلان، او په دې څلورو میاشتو کې تقریبا هر ورځ درې ګنټې څلور ګنټې د استادانو د دوی سره دا تمرین کول. او بیا خو چونکې هغه استادان د هنر په لحاظ خو ډېر لوړ وو، خو دغه هنر د پوهې په لحاظ باندې دونی نه وو چې مطلب بل ته وروشي، بالکل، او تیوري یې څه ده که نه، د دې پوره یو دا د میوزیک خپله تیوري ده او یو خپل ترتیب یې دی. نو بیا موږ د میوزیک تیورست راوست، هغه بیا دغه استادانو ته هم او د شاګردانو ته هم د یو درې څلور ورځې پوره دوه ورکشاپ وسو چې په هغوی کې دوی ته دا تیوري وروښووله چې د میوزیک الف با څه دي، او څرنګه کېږي، د دې سیمې تخصیص څه دی، ځانګړتیاوې څه دي، او د هغه میوزیک څه دی. بیا په دې کې د خوند خبره دا وله چې د بلوسو پښتنو براهویانو هزارګانو په اول ځل سره وپېژندل، او دې ته متوجه شو
چې په ټولو کې
یو دی، مشترک شی دی که نه، کنی هر سړی په دا خپل خپله سیمه کې سره بند، او دا ولې چې دا زموږ شی دی. نو دا وخت تقریبا اویا کسه چې په هغوی کې دولس نجونې هم شامل دي تعلیم یافته، هغه تر دې ترتیب
له بده مرغه په دولسو کې یوه هم پښتنه نجلۍ نه وه،
دا هم بدبختي ده که خو بهرحال اوس و موږ ته داسې پښتنو نجونو هم اپروچ کړی دی چې هغه دا یایي چې موږ غواړو چې دا زده کړو او موږ ته ترتیب جوړ کړي. نو انشاءالله چې دغه یو ترتیب دا پروژه خو پای ته ورسېدله، خو زموږ کار او زموږ دلچسپي او زموږ اشتیاق چې دی هغه پای ته نه دی رسېدلی، دا به په مخ هم روان دی.
دغه نن چې تاسو دغه اخرنۍ غونډه وکړه د کوټې په مطبوعاتي کلب کې، په هغه کې خورا ډېرې چغکې تاسو راوړې وې، دا چغکې مونږ کې مخه پیدا کړې؟
دغه هم ډېره لویه ستونزه وله، موږ چې کوم وخت دغه پروژه په ترتیب ونیوله، هغه وخت پېښه دا وله چې زه لاړلم پېښور له هلته یو استاد وي د رباب، هغه ته موږ ویلې چې ته به چغکه را جوړه کړې، نو هغه دوی چغکې د نمونې په توګه را جوړې کړې، خو هغه کې چې دا کم سټرینګ او تارونه راځي، هغه تارونه د دې سیمې په ترتیب نه ونیولې. دلته د دې د جوړېدلو عمل هم تقریبا بیخي په ختم کېدو دی، او داسې خلک دي چې یو لومړی سره استاد دی چې اتیا کلن دی، هغه یې جوړولی شي، خو دا د جوړېدو ستونزه هم ډېره موږ ته مخته شوله. خو بهرحال بیا هم مطلب خلکو چې په دې کې دلچسپي لرله، لس چغې کې مو له یو ځای راړي او لس مو له بله ځای راړي، بیا په هغه کې موږ یو بل عمل هم ځان ته ایښی و چې په سیمو کې موجود دي چغې کې، د چا په کور کې، په کلو، په بانډو کې، په حجرو کې شته، خو موږ دا تهیا وکړه چې موږ بله دا کلو دا شیان نه راټولو، ځکه چې که موږ راټول کړو نو دا خو ختم شوله، باید چې موږ نوی شی راوړو. نو بیا مو نوي تقریبا اویا د خطراتیا پورې چغې کې جوړې کړې، او دا اوس د زده کوونکو د هغې د تحفې په شکل کې ورم پیسې هغه خپل ریاضت پر جاری وساتي.
د چیغه کې د هنر په اړه راپور اوریدونکو او تاسو ته د نازې اقبال په آواز دغه سندره وړاندې کوو.
ہاتھ پگا مرو لگی دس گلا سور پر مشال ریڈیو دا